په تیرو کلونو کې خصوصا د دې بودیجې په برخه کې ډېرې ستونزې درلودې. په میاشتو میاشتو یې بودیجه نه شوی تصویبولی، جنجالونه به وپې. لیکن اوس دا دی چې پارلمان نشته، د طالبانو د مالیې وزارت مسوده یې جوړه کړې ده، ممکن په څو ورځو کې د دوی کابینه تصویب کړي. ځینې خلک وایي چې پارلمانونه په ډېرو مواردو کې جنجالونه هم جوړوي، کارونه اوږدوي، خصوصا په هغه پارلمانونو کې چې قومي او سمتي او دې ته ورته نور مسایل پکې ډېر زیات مطرح وي.
بودیجه خپله قانون دی، نو د دې خاطر ما غته لیده اشاره ونه کړله کله چې تصویبېږي هغه یو د قانون بڼه اخلي او دا د ځانګړې یا اختصاصي صلاحیت د ولسي جرګې چې مشرانو جرګې وکړي نظر ورکولی شو او د ولسي جرګې د هغه تایید ورکولو. معلومدار پارلمان همیشه د جنجال ځای دی، نظریت په ټکر کې دی، چون د افغانستان کې د احزابو په اساس باندې پارلمان نه و جوړ شوی چې دریز معلومه چې یو طرف هغه پارټۍ یا حزب چې په سر د اقتدار وي او بیا په مقابل کې یو ګروپ چې هغه پوزیسیون وي چې هغوی خپل نظریات لري، خپل انکشافي مسایلو باندې د حکومت پیسې کمې ځای په ځای کړي، حکومت پیسې زیاتې ځای په ځای کړي، په همدغه مسایلو کې په ټکر کې سره وي. ځینې پروژې ورته ډېرې مهمې وي، ملي بڼه لري، ځینې ورته مهمه نه وي، خو په همدغه مسایلو باندې همیشه جنجال نه ورځو. په افغانستان پارلمان کې، چون افغانستان پارلمان کې ګرچېرته د احزابو پورې مرتبط اشخاص راغلي، اما ټول خپل انفرادي نظر مخته وړلو، چندوی احزاب هم کوم یو داسې نظر نه درلودو چې هغوی باید په شکل دسته جمعي په پارلمان کې د هغوی تمثیل کړی وای. نو پارلمان ځکه د جنجال ځای و، معلوم ده یو شی باید وایي چې د افغانستان پارلمان یا رای ورکول دواړه، رای ورکوونکی او خپله کله کله ناکله خپله د پارلمان غړي یو اندازه ستونزې درلودلې، ځکه چې موږ تر اوسه پورې خلکو هغه رایه چې مغه رقم به ډېر مسؤولانه کارول وای چې نه وه کارول شوی، څنګه چې تاسو شروع ته اشاره وکړله. او همدارنګه هم کله ناکله شاید په پارلمان کې هم اعضا د پارلمان ملي پروژو نه زیاتر شاید په خپله منطقوي پروژو باندې ورته زیاتر ورته مهمه بیا فوکس کړه، او چونه رجنه رایه اخیسته او انتظار درلوده چې د معکلین خوشحاله واوسي او په راتلونکي کې بیا ورته رایه ورکړي. نو د دې خاطر لومړیتوبونه ډېر مختلف وو، که هر چا لقمندي هم ډېره مختلفه وه.
له دې ټولو ستونزو سره محترم اسحقزی، ویل کیږي چې که پارلمان نه وي ممکن حکومت غیر قانوني کارونه وکړي، یعنی نافذ قانون رعایت نه کړي، او بل ممکن چارواکي دیکتاتوري ته مخه کړي، همدارس مهمې پریکړې په یوازې سر وکړي او مشوره پکې ونه غواړي.
افغانستان حکومت ګورو د درو قوا څخه جوړ دی، چې یو مقننه قوا ده او یو قضایا قوا ده او یو اجرایا قوا ده. بشکا اوس خو سیستم داسې ده چې وضعیت تر اوسه پورې نه ده معلوم. بدبختانه د افغانستان غفلی حکومت یا امارات اسلامي چې راغلي دي، هیڅ ملک هیڅ دنیا تر اوسه پورې دوی په رسمیت نه ده پیژندلی. حتی پاکستان چې د دوی خاص لیول وو، تر اوسه پورې کوم شین چراغ دوی ته نه دی لګولی.
لیکن زما پوښتنه بل څه وه، زما د طالبانو د اوسني حکومت او د دوی د نه پارلمان په اړه پوښتنه نه وه، بلکې دا وه چې د پارلمان په برخه کې که په دې تبصره وکړي چې ځینې وایي چې که په یوه هیواد کې ملي شورا نه وي یا پارلمان نه وي، نو دیکتاتوري رامنځته کیږي، هغه څوک چې لومړی قدرت وي هغه ټوله پرېکړې په خپل سر کوي.
خو په یو ملک چې حکومت د خلکو پرای نه راغلی، داس یو وضعیت اوس په حال ته چې په پوهیږي چې افغانستان د داس یو وضعیت سره مخامخ دی، د داس یو وضعیت سره مخامخ دی چې دا یو سپینه کودتا وایم، یو توره کودتا وایم، زه نه پوهیږم چې سره کوم نوم زور باندې کښېږم.
اصولي صاحب، تاسو ته هم هرکلی وایم، کمدغه پوښتنه له تاسې هم وکم.
پارلمان د خلکو د ارادې مظهر ده. د پارلمان په نشتون کې حکومتونه تاسو سوال هم دا و چې یکه تازی کوي هغه فساد چې الته اوج ته رسیږي، هیڅوک د افغانستان د خلکو په نمائندګۍ نشته چې د دوی څخه نظارت وکوي. بنان په فعلی نظام د افغانستان کې چې جمهوریت و چې د منځلاړه اوس امارات راغلی په امارات کې دغه دی اوس زموږ د ولس نمائندگان نسته ولس په دې خوشحاله دی چې نسته اما د حکومت د چارو څخه نظارت هم کمزوری ده په همدغه ډول باندې که قوي مدلل هیوادپاله وکیلان په یوه مملکت کې ولسي جرګې ته لاره پیدا کړي حقیقتا هغه ولس ته د مصدر خدمت ګرځي او هم د مصدر د خدمت ګرځي او هم دا ډول د قواو ترمنځ توازن ته لاره هواروي.
اصولي صاحب ستاسو تر دې خبرو پورې یو سوال دا هم پیدا کیږي، تاسو وایئ چې فساد له حکومته ملي شورا ته راغی، لیکن ډیر خلک بیا دا نظر لري چې فساد له ولسي جرګې حکومت ته تللی دی. مثلا تاسو به وزیران تر فشار لاندې راوستل چې د عدم اعتماد رایه درکو، یا کله چې بم رایه ورکول هم شرطونه بم ځینې وایي چې پیښودل شي دا او دا به راته مقرروي په هغه صورت کې رای درکو. اته دا واضح هم شته چې د هر وزیر چې به د اعتماد رای اخیستله مخکې تر مخکې به پیسې مجبور وو چې پیسې وویشي.
ولې د حکومت څخه فساد لاړه ولسي جرګې ته؟ الکت دا د انتخاباتو کمیسیونونه کله چې ایجاد شول حکومت اجرایه قوې ایجاد کړل، د انتخاباتو په کمیسیونونو کې هم فساد موجود و. زموږ په ځینو ولایتونو کې د ولایتي ادارې ځینې اهل ځینې مسؤلین او په مرکزی اداره کې خپله د حکومت مسؤلینو وکیل صاحبانو ته پیسې ویشلې، کاندیدانو ته پیسې ویشلې تر څو دوی ولسی جرګې ته لاره پیدا کړي، ټیمونه به جوړېدل. حتی په تیر نظام کې ډاکټر غنی هم په وزیر اکبر خان کې دفتر ورته خلاص کړی و، ټیم یې البته چې اجمل غنی دوی پکې وو، او هم په کارتیسی کې دفتر خلاص کړی و. کاندیدانو باندې به پیسې ویشلې د 5000 نه تر 10000 ډالرو پورې، او اشخاص به کاندیدول، او حتما چې کله پیسې ورکوي نو دوی لار هواری دي ته چې همدغه کاندید راوم بسي او کامیاب کړي، چې دلته بیا د ولس هم ملامتي و چې چاته رای ورکړو چاته نه، پاغي بحث نه کوم. کله چې دا وکیل راغلی ولسی جرګې ته لاره پیدا کړې ده، درې ډوله وکیلانو ولسی جرګې ته راغلل، کاندیدان وکیلان شول. یو ډول هغه وکیلانو چې رښتیا د ولس رایه ځان سره لرله، چې اوس تفکیک مشکل دی چې څنګه هر وکیل دا لري چې د ولس رایه لرم. صحیح ده هر وکیل ته ولس رایه ورکړې ده، اما داسې وکیلان هم وو چې په ځینو نورو لارو باندې ولسی جرګې ته لاره پیدا کړې، خو د هغې شمار لږ و، ډیر نه و. یو تعداد وکیلانو ولسی جرګې ته د پیسو په زور باندې کمپاینونه کړي دي، ولس هم د پیسو په زور ورسره لخکر شوی ده او رایه ورکړې ده. او بل ډول وکیلان هم وو چې امکان لري چې دا به ډېر لږ وي چې احتمالا رایه بینه وه، اما په اسنادو کې یا ورته رسېدلې یا د انتخاباتو کمیسیون ورسره کومک کړی یا د شکایت کمیسیون حفظ کړی ده رایه، او په کامیابو کاندیدانو قطار کې راوستي دي. دغه چې کله ولسي جرګې ته راغلل، پیسهدار وکیلانو اکثر وی خپل تجارت ته زمینه سازي کوله، او 90% ولسي جرګه په همدې ډول روانه وه. قوانینو تصویب برانه پاتې وو، زموږ څخه د نظارت برخه په رښتینی ډول په هغه ډول چې موږ باید نظارت کړی وای پاتې وه. ځکه انډیوالۍ کولې، دوستۍ کولې، ټیمبازۍ کولې د وزیر سره، د رئیس جمهور سره، د لاندې کټګوریو سره، ټول به په دوستیو انډیوالیو تلل. چا به چې د ولس دپاره غږ جکه د هغې په مقابل کې به هم ځینې مسایل راپورته کېدل، ویل به یې چې دا په هغې به هم چاپې لګېدي چې دا د احمد یا د فلاني ځای نه اوبه څکي. نو دلته وه چې د ولس دپاره کار زموږ کمزوری څه. د ولسی جرګې وکیلانو هم ځینو هو منم در سره چې شاید د وزیرانو نه پیسې اخیستې وي، ځینو باندې یو شخص مقرر کړی وي چې راځه یو شخص راته مقرر کړه.
له قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوو چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون نکوي، ځکه چې دا پروګرام ترون په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبرې شي.
لومړی محترم کډوخیل، زه فکر کوم د اوریدونکو له سرګندونو هم داسې معلومیږي چې بیل وروستي اوریدونکو چې ویل چې پارلمان ضرور دی، مهم دی، اهمیت لري، لیکن ډیر خلک تر اوسه پورې هم په دې نه پوهیږي چې ولې باید پارلمان ولرو په داسې حال کې چې کارونه حکومت کوي. په دې برخه کې زیاته رڼا وانه چول شوه، او د یو اوریدونکو دا خبره مهم واوریدله چې هم دا اداره دی، دا حکومت دی، یو شمیر شیخانو دینی علما دې راټول کړي، اما غریدي د پارلمان پایس کار ورته کوي. مهرباني وکړئ ستاسو تبصره.
معلومدار څومره چې یو په ټولنه کې پیسې د پوهاوي کچا لوړوي، څومره چې خلک د پارلمان یا د خپل نماینده په رول باندې اهمیت باندې پوه شي، څومره چې په ټولنه کې خلک مسؤولانه رای وکاروي، هغوی پوهیږي چې ولې پارلمان مهمه ده. اما کله چې یو رای ورکوونکی او کاندید دواړه په دې باندې نه پوهیږي، په هغه اصلي مسؤلیت یا دندې په اهمیت باندې خو همداسې به وي کنه. زیات کسان دي چې د یوې غرمې ډوډۍ په خاطر مثلا یو کاندید ته رایه ورکول یا د یوې توفې په خاطر ورکوله، یعنی دومره ورته د افغانستان سرنوشت ولو چا پیسې م ورته ورکړې، نو که هغه هغه پیسې په 5 کلو باندې تقسیم کړي، خو د ورځې یو افغاني م نه ورته رسېده، اما بیا هم دا خرید فروش ته رایه وشو. چون خلکو ماسه شروع کړې چې مسؤولانه رای و نه کارول، خو پارلمان به مغس یا پارلمان څنګه چې موږ تاثر باندې تبصرې روانې کړې. په یوه ټولنه کې پارلمان مهمه ده، څنګه چې د خلکو د ارادې مظهر ګرځېدای شي، خلک خپله هغه ځان په قدرت کې د خپل نماینده لارې لیدلی شي، نماینده مغور مسؤولانه برخورد کوي. یو مشکل دا ده چې د افغانستان په قانون کې که دغه حوزه وي انتخابات وای به ډېر بښه و، ځکه چې وکیل لپاره به هغه حوزه به محدوده وه، هغه ماکل به م پېژنده چې څوک ورته کار کوي، هغه وکیل به م کېدای شي چې محدوده کې کولی شي خپل کار وکړي، هغه د کار اهمیت و هغه تاثیرات به معلوم و. نو په همدې خاطر که تاسې هر یو چان یو ښه وکیل هم کړي ولایتي، ستا کسان چې غبره کړي منفي نظر لري، چون هغه خپل رسېدلی نه ده یا لاسرسی نه درته پیدا کړی یا مستقیم هغه ته ګټه نه رسېده، نو د هغه به دغه وکیل بدګویه نه کوي، کېدای شي هغه به یو ډېر ښه وکیل و، چون ساحه ډېره لویه وه. د به همدې خاطره نو دا په دې د افغانستان په انتخاباتو کې په قانون کې همیشه یو سیاسي لوبې شوي دي، یو چې دت کسان اچول بهر نه کوشش کوو چې د بد حوزوي نه چې عمومي د ولایت په سطحه په انتخابات کېدلو. نو د پارلمان شتون ډېر مهمه ده. باور وکړه چې همدغه پارلمان چې ډېر عیبونه پکې و یا ډېر نیمګړتیاوې پکې وې په هر اساس کې راغلي وو، اما هم بیا هم ځایونو کې د خلکو یا د ولس مشکلات یو اندازه ورباندې حل کېدل، یو منډې وسر کېدله، یو انکشافي پروژې لپاره حمایت اصلېدلو، یو انکشافي منطقې ته تللی، کله کله د دوی حق تلفیانې چې دوی په ګمارنه کې کېدلې هغه مخنیوی هم کېده. داسې نه و چې موږ باید وایو چې 100% هېڅ کار نه ده شوی. په پارلمان کې ډېر ښه کارونه هم شوي دي، خو متاسفانه شاید د منفي کارونو انعکاس ډېر قوي تر او نسبت به مثبته کارونه ده. نو په همدې خاطر یو تعداد کسان چې خو همدغه و چې په انتخابات کې به په کور کې به ناست او یو د یو ښه کاندید نه به حمایت هم نه کولو، که چېرې خلکو په انتخاباتو کې ونډه اخیستلی، نو بیا که هر څومره چې حکومت خپله پیسې هم کارولی هم وای، نو خو بیا هم د خلکو انتخابات خو به د خلکو انتخاب و، څومره به کولی شو چې د پیسو په حساب باندې راشي. نو زه فکر کوم چې په هر صورت د خلکو آواز، د خلکو اراده، د خلکو نماینده په سیستم یا نظام کې ډېر مهمه ده، چې تر څو پر د خلکو غږ پورته کړي، د خلکو په مسایلو باندې خبرې وکړي، هغه قوانین چې د ملت په ګټه وي هغه جوړ کړي. دا ورور چې وایي چې د علماو شورا اول خو بده پیګم چې موږ څونو واقعي علمان په افغانستان کې لرو، دوم د دې یو قشر نظریه په یو قانون کې په یو سیستم کې کله هم نشي کولی چې ټول خلکو ته نمایندګي وکړي. دا یو بل ستونزه ده، خپل یو سیستم یا نظام دیکتاتوري خواته دي، ځکه چې بل قوانه شو چې غبر نظارت وکړي. مثلا دا ورو وایي چې د بودیجه د ته باید ورمه چې په خو هم یو اندازې انکشافي پروژې حکومت تمویل ولې د حکومتي عواید تمویل ولې، او تقریبا 60% نه پورته عادي بودیجه هم د داخله عواید په اساس باندې یا په ترو باندې هغه تمویل کېدله. یعنی 100% زموږ بودیجه بهرنیانو نه تمویل ولې، انکشافي بودیجه زیاتره بهرنیانو تمویل ولې. نو چون اوز بلا قوان نشته، نو هر اختیار کل شده اغا ده طالبان حکومت ده که اغا سر کبید ده باید کبید
لکن دون که چه وای چه ولی طالبان توانی دلید چه طول بودیجه لداخلی عوایدو تنبیل کی
کداش نیست نو پروژه اونه لدی نیست اغا زکر چه اوز کدی پیسه درلودن ایدوی تنبیل اولا شده خود خلک معاشات بیور کردیم.
اصولی سب لکه سنگه چه محترم کروخیلی اویل که چرته پا حوزو انتخابات تقسیم شوی و یعنی هر ولسوالۍ خپل استازی درلودای، نو د هغې ولسوالۍ خلک به پوهېدل چې څوک یې استازی دی، چاته مراجعه وکړي. خو له دې سره سره بیا هم په ډیرو هیوادونو کې په پیل کې خلک د انتخاباتو او د خپل وکیل په اهمیت نه پوهېږي. دا پروسه ډیر دوام وکړي څو څو وارې انتخابات وشي، چې له بده مرغه په افغانستان کې سم انتخابات هم ونه شول او تر یوه حده نامنۍ هم په دې کې رول درلود. نو بیا خلک پوهېږي چې وکیل څومره اهمیت لري. بیا به د یو وخت ډوډۍ په قیمت باندې چاته به رای نه ورکولی. فکر نه کوي چې افغانستان هم همدې خوا روان وو که چېرته همدې پروسې دوام کړی وای؟
اصلا بدبختانه په د قانون اساسي په جوړښت کې په هماغه وخت کې او د انتخاباتو کم قانون چې بیا د هماغې د یو سل شپږ پنځوسمې مادې د اساسي قانون پر بنیاد باندې جوړ شو، په هماغه اوایلو کې نواقص موجود وو. رښتیا هم فشارونه د جنګ سالارانو او جنګي ډلو په هغه وخت کې ډېر وو او پرې نه ښودل چې دا انتخابات حوزه ای شي. زه د کړوخیل صاحب سره موافق یم که کله هم دا انتخابات حوزه ای شوي وای بیا نو دغه سوال چې تاسې اوس وکاوه نسبت دې ته که بودیجه هر وکیل ته نه ورکول کېدلی، بنان دوی بیا کولی سول چې خپلې حوزې ته په اخلاص سره کار وکوي. باور ولرئ ما په افغانستان کې هم د افغانستان په کچه او هم په خپله حوزه کې انتخاباتي حوزه کې خلکو ته په هماغه وخت کې هم دا ویل چې تاسې د استعدادونو وړتیاو هیوادپالنې په بنیاد باندې رایه ورکړئ. اما ما داسې خلک هم لیدلي وو چې یو کاندید به ورسره د کلی په دوکان کې کېناسته، ویل به چې دا ډېر خاکساره سړی دی، د کلی په دوکان کې را سره چای چکلی نو زه ورته رایه ورکوم. داسې کاندیدان مې لیدلي چې د والیبال میدان ته لباس وروړی چې دا لباس در کوم، خلکو به ویلي هو دا څونه ښه سړی دی، ما ته د والیبال لباس را وړی. ځینو ته به موټر واخیستل کوچنی، په هغه وخت په زر دوه زره ډالره په ولایتونو کې دا زاړه موټران پیدا کېدل، موټر سایکل. په دغه به بسته یو ټیم یو خلک یو دغه قطار شول رایه به استعمالولي چې بیا همدغه رایه په ولسی جرګه کې د وکیلانو په کړنو هم تاثیر گذاره وي. ځکه بادر که هیوادپال او هغه څوک چې په سیاست باندې په افغانستان کې او د په دا ډول سیاست چې وروسته د څلوېښتو کلونو جنګونو څخه راغلی و، په اصطلاح د شلو کلونو جنګونو څخه ولسی جرګه جوړه شوې وه د جنګ سالارانو زورواکانو په زور کې، بیا نو په ولسی جرګه کې هم دغه رقم وکیل صاحبان زر دغه زور او زر ته تسلیمېدل او خپل مسیر به یې غلطاوه. د تاریخي او ملي افتخاراتو په ساتنه کې نیمګړی پاتې وو. نو کله چې یو وکیل د تاریخي او ملي افتخاراتو ساتنه ونه کړی شي، لاندې دا کوچني مسایلو کې هم نیمګړی وي. نو زموږ اصلا په ټولنه کې دغه فهم د ولسی جرګې د شتون څخه ډیر کم دی. ولسی جرګه په پرمختللو هیوادونو کې او زموږ په افغانستان کې که دغه د رای د ورکولې فهم زیات شي، امکان پذیره ده چې موږ په افغانستان کې ډیره موثره تمامه شي. یوه خبره بله کوم چې ور اضافه کوم چې اصلا په تیر ولسی جرګه د ولسمه دوره کې د کرزي صاحب په وخت کې چې ولسی جرګه وه، په هغه وخت کې د ولسی جرګې په چارو کې ډېره مداخله نه کېده. ډاکټر صاحب غني یا د خلکو د شکایت په اساس او یا هم دا چې ولسی جرګې وکیلان یا یې خوند نه ورکوه یا د فساد نه یو څه دی خپله خبر و، هر څه چې وو صلاحیت یو څه ترې واخیسته. مثلا د مثال په ډول وزیرانو ته به یې ویل چې تاسې وکیلان ما منئ، د وکیلانو په خبره مه کوئ. او دلته وو چې د وکیلانو برخورد د وزیرانو برخورد د وکیلانو سره خراب وو او وکیلانو کوشش کاوه چې دغه توازن وساتي، خلکو ته خپل عزت وساتي. دوهمه خبره یې د قوانینو د فرمانونو په ورکړه کې وه چې رئیس جمهور ډېری زیات فرامین ورکړل او دغه خپلو ملګرو دوستانو ته یې ویل، حتی ما خپله اورېدلی دي چې زه هر وخت نظام پلوه وکیل یم، دا اوس هم که په دې نظام کې ولسی جرګه جوړه شي زه به د نظام حمایه کوم. ملت به دا چې ولس راته ګران دی، د ولس لپاره د عقل د ولس سر خوندي او دا وطن غرق نه شي تباه نه شي. اورېدلي ځینو اشخاصو به ویل چې موږ 200 وکیلانو ته ضرورت نه لرو، موږ 40 وکیلانو ته ضرورت لرو چې دا 40 وکیلان موږ ولرو. یعنی دا هر هغه څه وو چې په د ولسی جرګې زموږ په دوره باندې تاثیر ګذاره وو. اما په کل کې ولسی جرګه او پارلمان د پارلمانونه په دنیا کې د زموږ په همسایه ممالکو کې تاثیر ګذاره دي او د بودیجې پراوړه کې موږ پراوړلو کې خپلو ولایتونو ته ولیدل چې زورورو وکیلانو به کولای سول چې بودیجه مراوړي اما بیچارهګان کمزور وکیلانو حتی بودیجه نشو راوړی چې اکثره خلک خفه دي په دې باندې.
محترم کډوخیل، اوس چې افغانستان ملي شورا نه لري څه تغییر راغلی دی؟ آیا د دولت چارې په ټپه درېدلي؟ که په ټپه هم ترې وهده درېدلي دي، نو آیا دا په دې خاطر دی چې شورا نشته او که د طالبانو نور ستونزې دي؟
طالبانو خو خپله چې یو خو خپله طالبانو نکړی شو چې خلکو ته غوږ شي، او بل دا چې مثلا پارلمان هم له بینه تله. د پارلمان شتون همدغه ده چې ما ویلي چې حقا د خلکو یو مهمه دنده همدا ده چې د خلکو غږ کېدلی شي، د خلکو مسله باندې خبرې کېدلی شي، د خلکو غږ اوچتولی شي. د خلکو آواز په سیستم یا په نظام کې خاموشه سو، دا بالکل واضح ده. نو د طالبان د حکومت یو لوی نیمګړتیا هم ده چې خپله د پرته د طالبانو چې دوی پر مربوط کسان دي بل چا سره یو خاصه اړیکه یا په سیستم کې ځای په ځای کړي هدا نه دي. حتی په حکومت کې ورو په ورو هغه مهمو دندو نه لرې کړي دي. حتی مثلا زیاته کسان ویلي چې د هغه کسان چې پخوا په حکومت کې کار کوي دوی معموره مو په غته په ښه سترګه نه ګوري، احترام یې نه کوي. نو زه فکر کوم چې دا یوه لویه تشه د طالبانو حکومت دا ده چې باید خپله د خلکو سره خپله اړیکې جوړې کړي. افغانستان د ټولو ګډ کور دی، چا شخصي ملکیت نه دی چې نور باید تر محروم اوسیږي یا خلک الته حکومت خپلونه ګڼي. مهمه دا ده چې د خلکو اعتماد پیدا کول به هغه وخت په دې حکومت کې کېږي چې کله چې دوی خبرته غوږ ونیشي، دوی په سیستم کې بهتر ځان پیدا کړي، که پارلمان هم نه وي اما کم از کم د خلکو غوښتنو ته بدغوږ شي. یعنی مطبوعات خاموش نه کړي، د بیان ازادي له بینه باید ولاړ نه شي. دا د بیان ازادي ډېره مهمه ده، که پارلمان یې اقلا د رسنیو له طریقه خلک کولی شي په حکومت باندې انتقاد وکړي تر څو پورې حکومت په خپلو کړنو کې اصلاحات راولي.
ډېره زیاته مننه له محترمې شینکۍ کډوخیل، همداراز ښاغلی کمال ناصر اصولي او محترم ملالۍ ساقزی څخه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. دا ځانی رادیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو دوام کوي.
مننه چې ازادي رادیو واورئ.